د ماشام شپږ بجې شوې. احمد شیبر یم، دا ساده رډو په ماشامنی خبری مجله کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. دا خبرونه تاسو په منځنی صفه 12 نیمې په ټول افغانستان کې اوریدل شي او په فیسبوک کې په ژوندۍ بڼه کتلی شي. مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د طالبانو د حکومت د کرهنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې د دې وزارت لخوا د قوشتېپې د کانال په اوږدو کې ځمکې ویشل کیږي. د وزارت په یوه خبر پاڼه کې دغه خبرونه جعلي او بې بنسټه بللي او په دې اړه د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخونزاده د صادر شوي فرمان پر استناد وایي چې هیڅ شخص یا اداره د دوی د مشر له فرمان پرته د قوشتېپې کانال په خواوشا کې له ځمکو د استفادې، ویشلو او پیر او پلور حق نه لري. د وزارت له خلکو غوښتي تر هغو دې په سیمه کې د ځمکو د ترلاسه کولو لپاره اقدام نه کوي چې د طالبانو مشر فرمان نه وي ورکړی. د 1.3 کیلومتر په اوږدوالي د قوشتېپې د کانال د لومړۍ برخې کارونه تیره میاشت بشپړ شول او د دوهمې برخې کارونه اوس روان دي. دغه کانال د 270 کیلومتر په اوږدوالي، د 100 متره په پلنوالي او د 8.5 متره په ژوروالي سره په بلخ، جوزجان او فاریاب ولایتونو کې د شاوخوا 500 زره هکتار ځمکې د خړوبولو وړتیا لري. د خړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي په افغانستان کې وچکالي د هغو میلیونونو بزګرانو لپاره چې د عاید بله سرچینه نه لري یو ناورین رامنځته کړی. د دې پروګرام د افغانستان څانګې نن په خپله اکسپانه یا پخواني ټویټر کې د ناصر په نوم د بادغیس ولایت د یوه بزګر ویډیو هم خپره کړې چې پکې دی په سیمه کې د وچکالۍ د ناوړه پایلو خبره کوي. د خوړو د نړیوال پروګرام په وینا بادغیس د افغانستان یو له هغو ولایتونو دی چې تر ټولو زیات وچکالۍ ځپلی. د پاملرنې نړیوالې موسسې د سنبلې په میاشت کې د یوې سروې نتیجې خپرې کړې او ویلي وو چې د افغانستان 80% وګړو میاشتنی عاید کم شوي چې یو علت هم په دې هېواد کې پرله پسې وچکالي ښودل شوې ده. د متحد عربي اماراتو هوایي چلند فلای دوبۍ نن چهارشنبه کابل ته د خپلو الوتنو لړۍ بیا پیل کړه. فلای دوبۍ د اکتوبر په 12 په خپله ویبپاڼه کې په یوه اعلامیه کې ویلي وو چې کابل ته خپلې الوتنې به د روان میلادي کال د نومبر میاشتې له 15 بیرته پیل کړي او په ورځ کې دوه الوتنې به د دوبۍ د نړیوال هوایي ډګر له دوهم ترمینل څخه ترسره کیږي. د ملګرو ملتو او د سره صلیب نړیوالې کمیټې د غزې پر لوی روغتون د اسرایلي ځواکونو د عملیاتو په اړه د خطر زنګ وهلی او غوښتنه یې کړې چې په دې روغتون کې باید په زرګونو ناروغان او ملکیان خوندي شي. اسرایلي ځواکونو په غزه کې چې سخت دریځه حماس ډله پرې واکمنه ده او امریکا او اروپایي ټولنه هغه یوه تراګره ډله بولي، په اشفا روغتون کې نن سهار عملیات پیل کړل. د راپورونو له مخې په دغه روغتون کې په زرګونو ناروغانو او ولسي وګړو د سختو جګړو له امله پناه اخیستې ده. اسرائیل وای په دغو عملیاتو کې د دغه روغتون ترسمه کې لاندې تونلونو کې د حماس د قماندې مرکزونه په نقشه شوی دي. د ملګرو ملتو د بشري چارو همغه کونکي مارتن گریفیتس په خپل اکسپانه یا پخوانی ټویټر کې ښلي چې دای هغه راپورونه چې وای د اسرائیل پوز په دې روغتون کې عملیات پیل کړي بیرولای دی. د مصر امنیتي چارواکي وای د غزې ترانګ ته له هغه مهال رئیس چې اسرائیل سیمه بشپړه کلا بند کړې د تیلو لومړني ټانکرونه د رفح له پولي ننوتلي دي. دا سجرډو مشمنی خبری مجله په فیسبوک کې په ژوندۍ بڼه کتلی شي او په منځنی صفه 12 نیمې د خبرونه په رادیو کې اوریدلی شي. له پاکستان افغانستان ته ستنیدونکو کډوال اندیشمن دي.
کوم پیسې مې چې لرلې پر هغه مو کړه تر افغانستانه پورې راوړه، اوس په دعا کې حیران یو چې په راتلونکي کې به څه کیږي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستو د همشغي اداره هم دغو کډوالو ته اندیشمنه ده.
Winter is here within a few weeks.
پر اتلونکو څونیو کې ژمی پر رسیدو دی او خلک په خپل سر یو چت ته اړتیا لري. اوس دا یوه لویه ننګونه ده چې له پاکستان راستنو شویو افغانانو سره مرستې وکړو.
کابل ته له سبا باندې 2 کلن ځنډ وروسته فلای دوبۍ خپلې الوتنې پیل کړې دي. د کرکټ نیمه پای لوبه د نیوزیلند او هند ترمنځ روانه ده. لوبه چیرته رسیدلې ده؟ د دې ترڅنګ به یو شمېر نور مطالب هم په دې خبرونه کې درسره شریک کړو. تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همشغي اداره یا اوچا وایي چې له پاکستان په بیساري ډول د کډوالو رئیس تل به پر افغانستان چې له پخوا راهیسې د سرپناه او ورځنیو خدماتو په برخه کې له ستونزو سره مخامخ دی، ستونزې زیات کړي او فشارونه به هم ډیر کړي. او چا په ورته وخت کې د ژمي را رسیدو ته اندېښنه څرګنده کړې ده. تفصیل له حسیب تلاټ څخه.
سلامونه. په داسې حال کې چې له پاکستانه د بې اسنادو افغان کډوالو د ایستلو لړۍ په چټکۍ روانه ده، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا مشر جنرال اندرس وایي په ناڅاپي ډول د کډوالو راتګ پر افغانستان فشار زیاتوي. اوچا تېره ورځ ناوخته په خپل ایکس پاڼه د دې دفتر د مشر جنرال اندرس یو ویډیوي پیغام خپور کړی چې پکې وایي د نویو کډوالو راستنېدل به پر افغانستان چې له پخوا راهیسې د سرپناه او ورځنیو خدماتو په ګډون د سرچینو او امکاناتو له کمښت سره مخامخ دی لوی بوج وي. اندرس په چې په تورخم کې له ستنو شویو افغان کډوالو سره لیدلي، په خپلو خبرو کې د ژمي را نږدې کېدو ته په اشارې سره ویلي چې ډیری ستنه شوي او ستنیدونکي کډوال کورونه نه لري او په بد وضعیت کې دي. هغه زیاتوي په راتلونکو څو اونیو کې ژمی په رارسېدو دی او خلک په خپل سر د دې پوینا یو چت یا یو کور ته اړتیا لري. ننګونه دا ده چې یو میاشت مخکې زورور زلزلې هرات ولړزو، نو د دې پوینا په دې هیواد کې خپل ټول مرستندوی توکي، خیمې او کمپلې چې درلودي زلزله ځپلو ته رسولې دي. او د دې پوینا اوس دا یو لوی ننګونه ده چې له پاکستانه راستنو شویو افغانانو سره مرستې وکړي. نوموړي ویلي له هر څه مخکې د یوې لنډمهالې حل لارې موندل اړین دي چې له راستنې شویو سره نغدي مرسته وشي او خواړه اوبه ورته برابرې شي. اندرس د ستنو شویو ستونزو ته د رسېدنې په هدف د بیړنۍ مرستې غوښتنه کړې ده. په همدې حال کې افغانستان ته ستنه شوي یو شمېر افغانان په دې هیواد کې له بیکارۍ او په پاکستان کې میشت افغان کډوال بیا د پولیسو له ناوړه چلند شکایت کوي. له پاکستانه افغانستان ته یو ستون شوی کډوال عزیز خان چې اوس مهال په ننګرهار کې استوګندی، ازادي راډیو ته وویل کومې پیسې چې لرلې په هغې اله خپل کډه تر دې ځایه را رسولې ده. اوس په کور کې هیڅ نه لري، د ده په وینا اوړه غوړي نشته او په یو بد وضعیت کې دی. دوی وایي چې له حکومت غواړي چې له دوی سره مرسته وکړي او د کار زمینه ورته برابره کړي، خو پاکستان کې میشت یو شمېر افغانان بیا د پولیسو له ناسم چلند شکایت کوي. دوی وایي پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل بیا واکمنۍ له پیل وروسته د امنیتي ستونزو له امله د هیواد ته کډوال شول، خو اوس له دې ځایه ایستل کیږي، نه پوهیږي څه وکړي. په اسلام آباد کې میشت یو افغان کډوال پریشان وي. د ازادي راډیو ته ویل د پاکستانی پولیسو لوري زورول کیږي، خپل وطن ته هم نشي ستنېدلی ځکه په وینا یې هلته ژوند په خطر کې دی او دلته په پاکستان کې هم نشي پاتې کېدی ځکه ویزه نه لري، ان کورونه نشي وتلی او په پاکستان کې د افغان کډوالو پر وړاندې د دې په وینا ستونزې ورځ تر بلې ډېرېږي. پاکستان د رواني نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې له دې هېواد د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا د معلوماتو پر بنسټ د روان کال د سپتمبر له نیمایي تر تېرې ورځې پورې له 3,00,000 او 400 افغانان له پاکستان خپل هیواد ته ستانه شوي دي. له پاکستانه د افغان کډوالو ستنولو پریکړه په نړیواله کچه غندل شوي او د بشري حقونو بېلابېلو بنسټونو او ګڼو هیوادونو له پاکستانه غوښتي چې خپله دغه پریکړه بدله کړي، ځکه د دوی په وینا په ستنېدونکو کډوالو کې ډېری په افغانستان کې د مرګ له ګواښه تښتېدلي دي. خو پاکستان په وار وار د خپلې پریکړې په عملي کولو ټینګار کړی او ویلي دي چې په ټول توان له دې هېواده د ناقانون افغان کډوالو د ایستلو بهیر ته دوام ورکوي.
مننه تلرسپ. د همدې موضوع په ارتباط د سیاسي چورو کتونکو اساق حتمر په خبرونه کې راسره ملګری شو دی. حتمر صاحب خبرونه ته شرحلی، ستاسو په باور د اوچا اندیشنې د افغانانو او د افغانستان لپاره څومره جدي دي؟
مننه شوار صاحب، تاسو اوریدونکو لیدونکو ته سلامونه نکيله. یقینا دا یو ډیر مهمه خبره ده. او دغه مره کچا افغان مهاجر یو دم راستنېدل په یو میاشت کې دننه افغانستان ته، دا یو سلسله مشکلات حتما پیدا کوي. یو هغه اقتصادي مشکلات دی، د دې اپریشن دی او د دې مدیریت دی، دا ډیر مهمه خبره ده. بل هغه امکانات دي چې د افغانستان اوسنی واکمنان دغه امکانات لري کنه چې دوی تقریبا 1,000,000 راستنیدونکو ته هم د کور بندوبست وکړي، هم د ژمي بندوبست وکړي، هم د دوی د کار بندوبست وکړي. دا یو ډیر لوی عملیات ته ضرورت لري. زه دغه ظرفیت دننه په افغانستان کې نه وینم. دا غیر د دې نه چې غمیزه رامنځته کړي ډیر مشکله به وي چې موږ شو کولای.
اتمر صاحب، په دې کې شک نشته چې د دومرو کډوالو بساینه، دوی ته کورونه پیدا کول، دوی ته سرپناه پیدا کول او د دوی غم خوړل ډیر سخت کار دی. لیکن خدا کډوال را شړي، ځکه چې پاکستان پریکړه کړې ده، بیا بیا ټینګار کړی دی د دې سربېره چې بشري مرستو د بشري ادارو او ملګرو ملتو او نورو په پاکستان باندې ځخ کړی دی چې دا کارونه کې خودوی ویل چې دا کډوال به افغانستان ته ستنو. دا په دغه شرایطو کې څه باید وشي چې لکه تاسو چې غمیزه یاد کړی چې د لوی غمیزه مخه ونیول شي؟
لومړی خو اوسنی واکمنان ته دا پکار چې دوی کله چې پاکستان دغه اعلان وکړ چې دوی افغان مهاجرین بیرته راستنوي، دوی باید جدي خبرې پیل کړي وای پاکستانیانو سره. ګورې د یو خوانه شمی دی، د بل خوانه د امکانات.
اتمر صاحب وبخشئ، اتمر صاحب محترم، دا کار خو نه ده شوی او د کډوالو راستنول هم توقف شوی نه دی. کار جریان لري او امکان لري چې د ژمی تر رسیدو پورې اوس شاوخوا 400,000 کډوال ویل کیږي چې افغانستان ته ستنه شوی دي. له ایران هم یو شمیر راځي او له ترکیه هم راځي. خدا به راشي افغانستان ته. داس فکر وکړو چې د جدي میاشتې تر اخیر افغانستان ته 200,000-300,000 کډوال راستنه شي، څه باید وشي؟ عام خلک باید څه وکړي؟ د اوسنی چارواکي باید څه وکړي؟ او نړیوال هم یو وظیفه لري؟
اول خو نړیوال مرستو ته ضرورت لري چې افغان چارواکي همدا اوس لاس په کار شي، د یونیسیار نه، د ملګرو ملتونو نه، دوی دپاره داسې غوښتنه دوی یا پیشنهادونه پروپوزلونه دوی وړاندې کړي چې د دې راستنیدونکو دپاره د دوی د استوګنې ځای، د دوی د کار او همدغسې نور ابتدایي ضرورتونه ترلاسه کړی شي. او بل دا چې افغانان خو یو خو هغه عام ولس دی، عام ولس خو تر خپل توانه پورې دوی مرستو ته چمتو دي. موږ دا ګورو په رسنیو کې چې عام ولس که په ننګرهار کې دی، که په کابل کې دی، که په نورو ولایتو کې دی، لکه قندهار او پکتیا او دې ځایونو کې، دوی خپل تر توانه پورې هغه مرستې نه سپموي. لیکن دغه راستنیدونکي د دوی ضرورتونه ډیر زیات دي، یعنې دا یو لوی برنامه ته ضرورت لري. او د دې دپاره تر څو چې موږ یو برنامه ریزي ونه کړو، تر څو چې دغه منابع د دې دپاره پیدا نه کړو، موږ مشکلات سره مخامخ کیږو. که اوسنی حکومت د دې دپاره چمتووالی لري یا دغسې طرحې لري چې د نړیوالو نه دغه مرستندوی سازمانونو نه دوی د مرستې ترلاسه کولو دپاره خپل پیشنهادونه وړاندې کړي او د هغوی نه مرسته وغواړي، د هغوی نه کومک وغواړي چې تر څو دغه عملیات یا دغه اپریشن په سمه توګه ترسره شي. که دا کار ونه شي، یقینا چې هم حکومت یو جنجال دی، هم خلکو ته جنجال دی، هم یو غمیزه دی.
اتمر صاحب ډېره مننه چې په خبرونه کې مو برخه راسره واخیسته.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:00 او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.25 مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو 12 ساعته.
دا سجره په خبرونه کې مو د کرکټ د نړیوال جام لنیمه پایلو به هم خبرو. دغه لوبه په هند کې د هند او نیوزیلند ترمنځ روانه ده. دغه چې زورته ګورم نیوزیلند هند خو خپل لوبه وکړه 319 منډې جوړې کړې او د نیوزیلند په 100 ورونو کې دوه لوبغاړي سوسیدلې دي 46 منډې جوړې کړې دي. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه نور معلومات هم در سره شریکو. خو اوس په فلای دوبۍ ته ورشو. فلای دوبۍ هوایی چلند د عربي متحده اماراتو هوایی چلند دی. ورسله سباندې دوه کلن ځان روسته نن الوتکه د کابل په هوایي ډګر کې کښېناسته او کابل ته الوتنه پیل کړې دي. تفصیل له فریده سیال څخه. فریده جانې
ډیر زیات مننه کور ودان شي بر سب لکه څنګه چې تاسو ویل د متحده عربي اماراتو هوایي شرکت فلای دوبۍ له تباندې دوه کلونو وروسته نن چهارشنبې کابل ته د خپل الوتنو لړۍ له سره پیل کړه. د طالبانو له واکمنۍ وروسته دا لومړی بهرنی هوایي شرکت دی چې د خپل الوتنو فعالیتونه له سره په افغانستان کې پیلوي. د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت په خپل اکسپانډ لیکلي دي چې یا شرکت نن چهارشنبې لومړی الوتنه کابل نړیوال هوایي ډګر ته ترسره کړه. فلای دوبۍ هم د اکتوبر په 12مه په خپل ویب پاڼه په یو اعلان کې ویلو چې کابل ته د خپل الوتنې بعد روان میلادي کال د نومبر میاشتې له 15مه بیرته پیل کړي او د ورځې دوه الوتنې بعد د دوبۍ د نړیوال هوایي ډګر له دویم ترمینل څخه کابل ته ترسره کیږي. یو شمېر افغانان هم د فلای دوبۍ هوایي شرکت د فعالیتونو له بیا پیلېدو هرکلی کوي او ورته خوشاله دي. په دوبۍ کې میشت افغان جاوید ارمان راته ویلي چې په خابل دوبۍ څخه کابل ته په ډیره سختۍ باندې تلو لو کومې الوتنې به چې وی در سره کېدلې هغه به ډیر لوړ وینې دوی په ډیر لوړې په باندې کابل ته تل. همدارنګ د میدان وردګو سیدونکو حبیب وردګ وایي چې د دورو چې په دوبۍ کې دوی لکه لشه طالبان په افغانستان کې واکمن شو کابل ته د ورو راتګ ډیر ستونز باندې شوی او کله به چې د کابل ته راتللو نو په لوړ به ځانته ټیکټونه اخیستل. همدارنګ بل پلاوا د اقتصاد کارپوهان بیا وایي چې دغه نړیوال هوایي شرکت چې افغانستان سره بیرته کمیال وطني پیل کړی دی دا د سوداګرۍ او همدارنګ د ګرځندویانو د سیستم په پراخوالي کې یو مثبت ګام دی او د دې سره کېدل شي هم سوداګرۍ پراخه شي او همدارنګ ورسره کم ګرځندویان چې له مختلفو هیوادونو غواړي افغانستان ته لاړ شي دا به د زمينه برابر کړی چې دوی په اسانه او په ارزانه باندې افغانستان ته لاړ شي. لکه چې طالبان په افغانستان کې واکمن شوی دي زیاتره نړیوال هوایي شرکتونه چې افغانستان ته الوتنی کولی دی بندي کړی وي او دا نړیوال هوایي شرکت شو چې له کابل سره بیرته الوتنی پیل کړي. شي برسې
فرید جنسیال مننه. هرات ته مخه کړو. په هرات کې د ستکو یو شمیر مرکزونه طالبانو بند کړی دي. په افغانستان کې لښپژم ټولګي ورپورته د انجونو شونځي هسي هم باندې او شاید هم د خطر په کورسونه باندې د انجونو بیروبار هم ډیر وي. تفصیل لا بری سپوږمۍ څخه. عابده جانې
سلامونه. شي ورسې تاسو ته او ټولو درنو لیدونکو او کتونکو ته. لکه څنګه چې تاسو ویل په هرات ولایت کې د طالبان حکومت سیمه ایزو چارواکو په هرات ولایت کې د ازینو جنو کوونیز مرکزونه تړلې دي او دغه یو شمېر جنو چې له موږ سره په خبرو کې وویل چې دوی په دغه مرکزونو کې د انګلیسي ژبه زده کوله او دغه مرکزونه د دې لپاره تړل شوي دي چې په دغه مرکزونو کې د انګلیسي ژبه زده کېدله. دغه زده کوونکو چې په دغه ښوونیزو مرکزونو کې زده کړې کولې له موږ سره په خبرو کې یادونه وکړله چې دوی له خپل راتلونکي نه ډېر ناهیلي دي او هغه فرمانونه چې طالبانو ورکړي دي له هغه وروسته دا د دوی وروستۍ هیله وه چې دا هم ترې واخیستل شوه. همداراز یوې بلې انجلۍ چې په دغه ښوونیز مرکز کې د ټافل ازموینې لپاره چمتووالی نیوه هغه هم د خوشحالۍ احساس وکړه. وی ویل چې دغه مرکزونو لټړل کېدو وروسته دوی ډېرې زیاتې ناهیلي دي او د په همدې حال کې په هرات کې د ښوونیز مرکز مسؤل چې طالبانو وایي چې طالبانو دغه مرکزونه د ښځو او نجونو پر مخ ځکه تړلې دي چې د یادونه شوې ده چې د انګلیسي ژبې او کمپیوټر زده کړې به کولې او همداراز یو بل چارواکي ویلي دي چې البته دوی نه غواړي چې د دوی نوم او د دوی خبرې موږ په دغه راپور کې یادونه ترې وشي خو دومره ویلي دي چې طالبانو دوی ته یو مکتوب لیږلی دی او پکې ویلي دي چې یوازې هغه زده کړې چې مذهب او عقیدې پورې اړه لري کولی شي چې نجونې زده کړې خو د انګلیسي ژبې زده کړه باید ودرول شي او تر بل امر ثانی پورې دغه مرکزونه تړلې دي. و موږ غوښتل چې په هرات کې د طالبانو د حکومت لخوا د دغو ښوونیزو مرکزونو د تړل کېدو د لاملونو په هکله وپوښتو، خو طالبانو د دغه راپور تر خپرېدو پورې زموږ د پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. خو د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت د 1400 کال د زمري میاشتې په لومړۍ نیټه د طالبانو د حکومت د مرکزي ولایتي ریاستونو ته مکتوب استولی و چې د دوی د کابینې د پریکړې پر بنسټ له شپږم ټولګي څخه پورته نجونې د ښوونځیو ته له تګ څخه منع کړل شي او تر دویم امره پورې یې ټول ښوونځي تړلي وو. د طالبانو حکومت پر ښځو او نجونو د نورو بندیزونو تر څنګ د تیر کال له دسمبر میاشتې راهیسې نجونې له پوهنتونونو هم راګرځولي دي، سره له دې چې نړیوالې ټولنې په وار وار دوی سره غبرګون ښودلی دی او دوی ته یې ویلي دي چې باید خپلې پریکړې بدلې کړي، خو طالبانو له دې سره سره خپله یوه پریکړه هم نه ده بدله کړې. شکیبار صاحب
عبدالجان سپوږمۍ مننه. لایوې خبرتیا وروسته یو بهرنی مطلب لرو، خو په دې خبري مجله کې تاسو ته د کرکټ تازه حال هم درکوو چې نیمه پایلوبه په هند کې د هند او نیوزیلند ترمنځ روانه ده.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروسته یو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته
د راپورونو لمخي او د دې ازادي رادیو د خبري مجلې په پیل کې مو په خبرونو کې هم د خبر درلو چې اسرایلی ځواکونو د غزي په لوی روختون عملیات پیل کړی دي. دغه عملیاتو ته یو شمیر مرکزونو اندیشنه څرګنده کړې ده او په اسرایلی شخ کړی دی چې په روختون عملیاتو نکړي، خو اسرایل وایي چې دغه روختون تر مزکی لاندې حماس په تونلونو کې خپل مرکزونه ودان کړی دي او اسرایل غواړي چې د حماس ډله وځپي. تفصيل په دې ویډیو راپور کې.
ملګری ملتونو او د سره صلیب نړیوال کمیټې د غزې پر لوی روختون د اسرایلی ځواکونو د عملیاتو په اړه د خطر زنګ وهلی او غوښتنه یې کړې چې په دې روختون کې د زرګونو ناروغانو او لسی وګړو باید ساتنه وشي. اسرایلی ځواکونو په غزه کې چې سخت دریځ حماس ډله پرې واکمنه ده او امریکایي او اروپایي ټولنه هغه یو ترهګر ډله بولي، په الشفا روختون کې نن سهار عملیات پیل کړل. د راپورونو لمخې په دغه روختون کې چې په زرګونو ناروغانو او لسی وګړو د سختو جګړو له امله پناه اخیستې، اسرائیل وایي په دغو عملیاتو کې د روختون تر ځمکې لاندې تونلونو کې د حماس د قوماندې مرکز په نښه شوی دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږی انکوونکي مارټین ګریفتس په خپله ایکس شبکه یا پخواني ټویټر کې کښلي چې دی هغو راپورونو چې وایي د اسرائیل پوځ په دې روختون کې عملیات پیل کړي بیرولی دی. هغه ویلي چې په دې روختون کې د نویو زیږیدلو ماشومانو، ناروغانو، روغتیایي کارکوونکو او ټولو ملکي وګړو خوندیتوب باید د ټولو اندېښنو په سر کې وي. هغه دا هم ویلي چې روغتونونه د جګړې ډګرونه نه دي. په الشفا روختون کې د جراحي ډاکټر احمد المو خلالاتی رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې په روختون کې دننه د اسرایلی ځواکونو د عملیاتو له پیلېدو سره یو بد وضعیت رامنځته شو. په غزه کې د روانې جګړې له امله ډېری روختونونه د برېښنا، درملو، طبي وسایلو او د اړتیا وړ نورو موادو له سخت کمی سره مخ دي. د ملګرو ملتونو په وینا په اوس وخت کې د غزې په شمال کې یو روختون د دې نسبي وړتیا لري چې ناروغانو او ټپیانو ته څه خدمتونه چمتو کړي. اسرائیل په غزه کې چې سخت دریځ حماس ډله پرې واکمنه ده، جګړه وروسته له هغې پیل کړه چې دې ډلې د اکتوبر په 1 د اسرائیل په جنوبي ښارګوټو برید وکړل. 1200 اسرائیلیان ووژل او شاوخوا 240 نور له ځان سره یرغمل کړل.
نشې توکو احتیاط تاسو د تدریجي مرګ او کورنۍ مو د بدمرغۍ په لور بیایي.
د ازادي رادیو په دې خبري مجله کې چې په فیسبوک کې پښوندې بڼه کتل شي او په رادیو او انټرنیټ کې اوریدل شي، د سپورت دګر ته مخه کولم راي هم د اندام جوړولو په برخه کې افغان دوغړی علي رضا اساحي چې له 40 کلونو ور پورته 50 کیلوګرام وزن کې تیر اونۍ د سرو زرو میډال وګټه. د پاړه دغه ویډیوي راپور سره ګورو بیا به کرکټ ته مخکړو.
له ماشومان سره مې یو ځای د سرخوان ته نه کینم، دا چې زه د چرګ سینه خورم او هغوی عادي ډوډۍ خوري ډیره راته سخته ده.
دا نړۍ اتل د خپلې بې وزلۍ کیسه کوي.
علي رضا صحي د پنځم به پورز د جنوبي کوریا کې د بدن ښکلا او فټنس د سیالیو په څلورم پړاو کې اتل ولي خپل کړه. هغه په پیشکو سانډل کې په 8 کیلوګرام وزن کې د سرو زرو میډال وګټه او اتل شو.
حتی یک روز من رفتم تمرین، مادرش میگفت
یو ورځ لاړم د تمرین لپاره، میرمن مې ویل چې د چرګ سینه نه لرو، و مې ویل خدای مهربانه دی. کله چې بیرته راغلم زما د رژیم برخه یې راوړه. و مې ویل چې ولې ما سره ټوکې کوئ، په دې وضعیت کې د ټوکو حوصله نه لرم. ویل یې لږ صبر وکړه. زما دوو ماشومانو ته یې غږ کړ، کیهان او ارمان ته. کیهان او ارمان وویل چې له مور سره مې جنجال مه کوه، مور مې ملامته نه ده، موږ د خپلو پیسو دخل مات کړ او تاته مو د چرګ سینه واخیسته. ما په دې وضعیت کې اتل ولې خپله کړه.
د افغانستان د ملي سرود غږیدو پر مهال د علي رضای احسایی د اوښکو تویولو صحنه په ټولنیزو رسنیو کې په پراخه توګه خپره شوه.
په گریه‌های من درش هم دردهای پنهانی است.
په ژړا کې مې درد او هم خوشحالي پټه ده، ځکه زه په خپل ځان وتوانیدم چې د افغانستان لوی ټولنې د یو غړي په توګه د افغانستان بیرغ ورپوم او ویاړ راوړم. کله چې ما شوم وم تلویزیون مې ډېر کاته، اتلان به مې کتل چې د هیواد ملي سرود یې ویل کېږي. ما هم دا هیله درلوده. کوچک بودم
تلویزیون را زیات میدیدم، قهرمانان را میدیدم که سرود ملی وطن چون خوانده میشه و من یه آرزو را داشتم.
علی رضا 50 کاله عمر لري او مخکې په افغانستان کې هم د بدن د ښکلا اتل شوی و.
میان ګری وره مرد نیست.
دا چې وای جړاله ناری نه سره نه خایي و اشتباه ده. هغه ناری نه چې جړاله نشي یعنی احساس نه لري.
نه تونی ګری کنه یعنی احساس نه لري.
د افغان لوبغاړي علی رضا صحی ویډیو راپور مو کته د اندام جوړونې په برخه کې تیرونی پنځشنبه د سرو زرو میډال وګټه. اوس په کرکټ ته مخ کړو. د هند او نیوزیلند ترمنځ د یو ورځنی نړیوال جام نیمه پایلو روانه ده او اوس دغه شیبه نیوزیلند بیټنګ کوي. جزئیات په بختیار ساحل څخه بخلو. ساحل صاحب تازه په دې برخه کې.
شیبر صاحب سلامونه. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، هند خپل پاړه بشپړه کړې ده. د 398 منډو هدف یې ټاکلې. نیوزیلند بیا 150 لوبه بشپړه کړې ده. دوی 2 منډې کړې دي او 2 مهم لوبغاړي له لاسه ورکړي دي. ډیوین کانوی او ریچارډ رویندرا هغه لوبغاړي دي چې په 13 منډو د محمد شمی د لوري وسوځیدل. د دوی لوبډل مشر کین ویلیامسن او ډیری میچل لا هم ولاړ دي او توپوهنه کوي. د نیوزیلند لپاره د دوی د لوبډل مشر پانی ډیره اړینه ده. هغه که څه هم په روان نړیوال جام کې څو ځل د ټپي کېدو له امله له لوبو وستل شوی او په څو لوبو کې نه و، خو بیا یې هم نسبتا ښه پرفورم کړی او کچیرې دی ولاړ وي ښایي دغه لوبه جالبې صحنې ته نه وځي. خو د ممبئی په دغه وان کې د لوبغالي کې تیرو لوبو ته په کتلو سره هغه لوبډلې تر ډیره پورې بریالۍ وې چې لومړی توپوهنه یې کړې ده او تر 300 منډو یې زیات هدف ټاکلی. له هغې وروسته بیا ویکټه په لومړنیو 12 اورونو کې د فاسټ بالینګ لپاره مرسته کوي چې شمی ډیره ښه استفاده ترې وکړه. او بیا په وروستۍ برخه کې د ورو توپ اچونکو یا سپینرانو لپاره ډیره ښه جوړیږي چې په سپین برخه کې بیا له هند سره کلدیپ یادو او د دوی جدیجا چې مخکخ لوبغاړي دي هغوی به توپ اچونه کوي. نو لا ډیره اوږده لوبه پاتې ده او هغه د
حالت سهل صاحب تاسو ویلیامسن ته اشاره وکړه. البته میچل هم ډیر خطرناک بالر دی، هغه د بیټسمن دی. که چیرته دی ودرېدو بیا هم ممکن هند له مشکل سره مخامخ شي، مخامخ کړي که څرنګه.
همدغه څه د ډیر میچل هم په روان نړیوال جام کې ډیر خزلې د لږه سلیزه هم وهلې ده او هغه یو له هغه لوبغاړو څخه ده چې ډیر غړ غړ شاټونه وهلای شي، اوګه پاړې هم کولای شي او د لوبي د
بدلو. مننه مننه چې نور وخت اجازه نه راکوي. لا ورېدونکو هم اجازه اخلم. په مخه موشه.